يئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم.
دلوی او مهربان خدای پنامه کوم یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو نو هغه نا امید او ناشکر شي او که نعمت او سوکالی ورته له تکلیف وروسته ورکړو نو وایي چې نور نو زما دردونه او غمونه غوڅ شول او په دغسې حال کې خوشحالۍ کوي او ډیر غاوره وي ویاړي خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتینې ایمان په رڼا کې یې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړي دي هم بښنه شته او هم لوی اجر.
د تهران رادیو ډیرو خوږو او قدرمنو اورېدونکو په مازیګرنۍ یو ساعت خبرونه کې درته هرکلی وایو. دوستانو، نن د ګل ورځ د 1444 هجري لمریز کال د جوزا د میاشتې 26مه نیټه ده. د خبرونې په سر کې د ایران او نړۍ ځینې مهم خبرونه اورئ. ورپسې د وعده صادق درې عملیاتو د دریم پړاو د بریاو په هکله به درته سیاسي تبصره وړاندې شي. د خبرونې په دوام کې به ورځپاڼو ته د کتنې برخه واورئ او په وروستیو شیبو کې هم هر کله راشه پروګرام اورېدلی شئ. په دې هیله چې د خبرونې تر پایه راسره ملو اوسئ، یادونه کوو چې په دې یو ساعت خبرونه کې زه عبدالماجد دورانی او زما نور ملګري ستاسو په خدمت کې یو. نو راځو د یوې لنډې دمې وروسته. د تهران رادیو قدرمنو اوریدونکو، په ایران کې د مازیګر 4 بجې شوې، نو غوږ شئ د دې مهال خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. ایران د نتنز او مشهد خواوشا د دښمن بریدګر اهداف په کامیابی سره نابود شول. په ایران کې د موساد یو جاسوس اعدام شو. ښاغلی مدنی زاده د ایران د اقتصاد وزیر وټاکل شو. پاکستان د صهیونیستانو په وړاندې د یووالي غوښتنه کړې او حماس وای نیواګر لا لهانده شوي او د عمل نه وخت د ایران په لاس کې دی. اوس هم د خبرونو تفصیل. د نتنز په اطرافو کې د فی هوا سیستم نن د صهیونیست رژیم له بریدګرو وړو بې په لټه الوتکو سره مقابله وکړه او هغه یې په کامیابی سره په نښه کړل. له نن سهار وختي څخه په اصفهان کې د هوایی دفاع سیستم د غاصب صهیونیست رژیم حمله کوونکي ډرونز ویشتي دي. له بلې خوا د ایران د شمال ختیځ سیمې قرارګاه هم په مشهد کې د تیریګرو ځواکونو د وړو ډرونز د ویشتلو خبر ورکړی. ویلي دي چې نن د شمال شرق دافع هوا شبکه د اسرایلو له یو شمېر ډرونز سره ښکېل شوه او د هغوی د نفوذ او عملیاتو مخه یې ونیوله. د ایران د وسلوالو ځواکونو دافع هوا سیستم په پوره چمتووالي او هوښیارۍ سره د صهیونیستي دښمن او د هغه د کورنیو لاسپوڅو او عواملو هر ډول شرارت او خیانت دفع کوي. د حکومت ویاندې ویلي په دې څو ورځو کې د اسرایلو د بریدونو له امله 15 ښځې او ماشومان شهیدان شوي او 15 ښځې او ماشومان هم ټپیان شوي دي چې د اسرایلو د دروغ ویلو خود نه کوي. د ایران د حکومت ویاندې فاطمه مهاجرانی په یو ټلویزیوني مرکه کې ټینګار وکړ چې موږ په یو تحمیلي جګړه کې یو. دا جګړه پر موږ تپل شوې ده نو زموږ د غبرګون ډول هم توپیر لري. هغې زیاته کړه نن سبا زموږ د ځواک او قدرت یو لامل د خلکو او آرامښت او ملي یووالی دی. ټول ایرانیان نن د ایران لپاره کار کوي حتی هغه کسان چې خفه وو. میرمن مهاجرانی زیاته کړه موږ د معلوماتو شفافیت او دقیق وړاندې کولو ته ژمن یو. خلک باید محتاط ووسی چې د معلوماتو د خپرېدو لامل نشي. د عکس اخیستلو یا ویډیو لیږلو سره ممکنه ده په ناپوهه کې معلومات انتقال کړو. د حکومت ویاندې وویل موږ باید د پیښې ځای ته له نږدې کېدو څخه ډډه وکړو او پوه شو چې څومره لږ شتون ولرو دومره به د ژغورنې ځواکونه خپله دنده ښه ترسره کړي. میرمن مهاجرانی یادونه وکړه په دې څو ورځو کې مو د 15 ښځو او ماشومانو شهادت ولید او په ټپیانو کې هم 15 ښځې او ماشومان شامل دي. په کرمانشاه کې د فارابي روغتون برید مو هم ولید چې د صهیونیست رژیم د وحشیانه خوی او د دوی د ادعا دروغ ثابتوي چې مدعی دی چې عام خلک نه پنخه کوي. د ایران د قضایه قوې مشر د دغې قوې د عالی شورا په غونډه کې ویلي که یو کس له صهیونیستي رژیم سره د اړیکو ملګرتیا په جرم ونیوي شي نو روانو جنگي حالاتو ته په پام سره ډیر زر باید محاکمه شي او سمدستي سزا ورکړي شي. حجت الاسلام والمسلمین محسنی اجایی نن د قضایه قوې د عالی شورا په غونډه کې په خپل وینا کې وویل د ایران غیرتی هوښیارو او وخت پیژاندو خلکو قدرونه کوم چې د هیواد له وسلوالو ځواکونو یې خپل پوره پوره ملاتړ اعلان کړی او د ماشومانو له قاتل او تیریګر صهیونیستي رژیم او د هغه د اولې درجې له ملاتړې یعنی بدماشي امریکې څخه یې خپله کرکه څرګنده کړه او همداشان یې د غدیر د پرتمین جشن په لاریون کې د وخت د تقاضې مطابق ګډون وکړ او هغه یې په صهیونیستي زده او امریکایي زده حماسي بدل کړ. د ایران د قضایه قوې مشر زیاته کړه قاتل او نسل وژن کی صهیونیستي رژیم یو داسې جنگ پیل ک چې ډېرې بدې پایلې به ورته ولري. د پروردګار په فضل او د غیرتی ولس او د وسلوالو ځواکونو په همت سره به دغه لنډمهاله رژیم ته لا سخت او ځپون کی گزارونه ورکړو. د اسلامي ایران وسلوال ځواکونه به له صهیونیستانو سره داسې کار وکړي چې د هر تیریګر او دښمن لپاره به عبرت وګرځي او په تاریخ کې به ولیکل شي. خاغلی محسنی اجایی وویل جنایتکار امریکا له هر اړخه او په ټولو برخو کې د صهیونیست رژیم لاتړ او حمایت کوي او هیڅ شک نشته چې کوم جنایتونه چې صهیونستانو د جمعې په ورځ پیل کړل د امریکې په غږملتیا او ملاتړ سره وو. امریکا د ایران د خلکو خلاف د وروستیو جنایتونو په جرم کې شریک ده او باید د دغه ملاتړ ذمہواری ومني. د ایران د عدلیه مشر سرګند کړه د ایران خلاف د صهیونیستي رژیم د وروستي جنایتونه د نړیوالو ټولنو لپاره یو بل امتحان وو چې یو ځل بیا پکې فیل شول، ځکه چې سره له دې چې صهیونیستان په دې جنایتونو کې له ټولو سرو کرخو واوختل او د ایټمي مرکزونو د خرابولو لپاره اقدامات وکړل چې د نړیوالو قوانینو له مخې بیخي ممنوع کار دی، خو د تش په نامه نړیوالو ټولنو لخوا هیڅ غندنه یا د مخنیوي لپاره هیڅ ډول اغیزناک اقدام ونه شو. قاضی القضات زیاته کړه یو ځل بیا ټینګار کوو چې د ایران ولس او د دې ولس میړنی وسلوال ځواکونه به د تیریګر صهیونیستي ډلې په وړاندې پوره یوه روا او عقلاني دفاع ولري او جنایتکارو او دښمنانو ته به عبرتناک درس ورکړي. بلې خوا د اسرائیلو د استخباراتي ادارې موساد سره تړلی جاسوس اسماعیل فکری چې په ایران کې د امنیتي معلوماتو راټولولو او تخریبي ماموریتونو ترسره کولو په هدف کار کاوه، نن سهار له قضایي پروسې څخه د تیرېدو او په لوړه سویه د پرېکړې له تایید وروسته اعدام او پانسی شو. سید علی مدنی زاده د ایران د اسلامي شورا په نننۍ سرګنده غونډه کې د نمائندګانو د رایو په اکثریت سره د 14 حکومت د اقتصاد او مالیه د چارو وزیر وټاکل شو. د اسلامي شورا په نننۍ غونډه کې د اقتصاد او مالیه د وړاندیزي وزیر سید علی مدنی زاده صلاحیت وڅېړل شو. په پارلمان کې د ښاغلي مدني د صلاحیت په سر د موافقو او مخالفو استازو له بحث او د هغه لخوا د خپلو پروګرامونو له وړاندې کولو وروسته د نمایندګانو په 101 موافقو 15 مخالفو او 9 سپینو رایو سره هغه د ولسمشر پزشکیان د کابینې د اقتصاد وزیر شو. عزیزانو دا خبرونه له تهران رادیو اوري. پاکستان د صهیونیستانو په وړاندې د یووالي غوښتنه کوي. د پاکستان دفاع وزیر وایي د اسرائیلو لپاره د لویدیز ملاتړ په سیمه کې د ناامنۍ لامل کیږي. د فارس خبری اژانس په لیکنه د پاکستان دفاع وزیر وویل چې د تل ابیب د واکمنانو لپاره د لویدیز غیر مشروط ملاتړ به په سیمه کې د شخړو د خرابې د خپرېدو لامل شي او پایلې به د لویدیز آسیا له پولو هاخوا ته هم لاړ شي. خواجه آصف زیاته کړه چې لویدیز نړۍ باید د هغو شخړو په اړه اندېښنه ولري چې اسرائیل یې پیلوي. په دې شخړو کې به ټوله سیمه او حتی له هغې وتلې سیمې هم شاملې وي او له دغه سرکش رژیم څخه د لویدیزو هیوادونو ملاتړ ویجاړوونکې پایلې لرلې شي. پاکستان د ایران د اسلامي جمهوریت ترڅنګ ولاړ دی او په نړیوالو فورمونو کې به ورسره همکاري ته دوام ورکړي. لدې مخکې د پاکستان سینیټ تصویب کړه چې اسلام آباد به د تهران په وړاندې د اسرائیلو په جګړه کې د ایران ترڅنګ ودرېږي. په ایران کې د جنگي حالاتو باوجود له افغانستان سره د دې هیواد سرحد خلاص دی او هر ډول تجارتي او ګمرکي فعالیتونه دوام لري. په دې اړه له کابل زموږ د خبريال رپورت ته وښیي.
د افغانستان د مالی وزارت په ویلامیه کې ویلي چې د ایران سره د افغانستان پولې او ګمرکونه خلاص دي او ګمرکي او سوداګریز فعالیتونه په نورمال ډول پرته له کوم ستونزې روان دي. یاد وزارت په خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې له ایران سره سوداګري له کوم ځنډ پرته په عادي ډول دوام لري. همدارنګه مالی وزارت زیاته کړې چې په بندر عباس کې هم د افغانستان سوداګریز توکو د بارولو پروسه په نورمال ډول دوام لري. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو کارپوه عبدالنصیر رښتیا وایي چې د بندرونو او ګمرکونو فعالیتونه کولای شي د حکومت عواید زیات کړي او پراختیایي پروژې تمویل کړي.
د صورت کې بنادر کشور و ګمرکات کشور فعال باشه این میتونه عواید حکومت بلند ببره و حکومت قادر بسازه تا مصارف خود و همچنان تمویل پروژه های انکشافی و توسعه را از این طریق بتونه تمویل بکنه. من فکر میکنم در شرایط فعلی هر قدر بیشتر عواید حکومت از طریق گمرکات و مالیات جمع آوری شوه به اون پیمانه حکومت قادر میسازه تا بودجه عادی و انکشافی خود تمویل بکنه و نقش گمرکات و مالیات در قسمت بلند بردن عواید حکومت یک امر اساسی و یک موضوع خیلی مهم پنداشته میشه.
همدې حال کې یو بل کارپوه محمد نبی افغان د بازارونو کنټرول لپاره د بندرونو او ګمرکونو پرانستل مهم بولی او په دې اړه داسې وایي.
ډیر ښه اقدام ده. د مالیه وزارت حکومت باید تر ډیره حده هڅه وکړي چې دلته د بازار د کنټرول لپاره د موږ سرحدونه باز وساتي او رفت آمد تګ راتګ باید دغه سي جریان پیدا کی، ځکه د موږ ډیر توکي د ایران له لارې بندر عباس او خود ایرانی توکي دو جانبه تجارت د موږ له ایران سره ډیر ده. اوسنی حالت کې خوشبختانه دا د لوسه دواړه هیوادونه ښه روان دي. د موږ تجارت ولاړ نه ده، نه ټکنې سوی ده، په عادي شکل باندې روان ده.
دا په دا سال کې د چرتیرو دوه ورځو راهیسې منځني ختیځ کې د کړکېچ زیاتېدو سره یو شمېر افغانان د نفتي توکو د بیو لوړېدو اندېښمن کړي او له حکومت غواړي چې د نرخونو کنټرول ته ځانګړې پاملرنه وکړي. فضل غنی، حقمل، تهران، راډیو کابل.
د خبرونو دوام ته غوښه. د حماس یو جګپوړي مسؤل عزت رشق د ایران له دردونکو بریدونو د صهیونستانو ویرې او له لهندې ته په اشاره سره ټینګار کړی چې نیواګر رژیم د جنگ پیلوونکی و خو د ختمولو بټن یې په لاس کې نشته او د عمل نه وخت د ایران په لاس کې دی. هغه ټینګار وکړ ایران په خپلو سختو ځوابونو سره د صهیونستي دښمن سربداله کړ او د ایران په خاورې باندې د تیری او د دې هیواد د قومندانانو او ساینس پوهانو له وژلو وروسته د دغه رژیم خوشحالي ختم کړه. هغه څرګنده کړه معادلات په بدلېدو دي او هر کس چې فکر کوي چې د جنگ اور به یوازې یو لوری وسوځوي تاریخ یې ښه نه دی لوسته. او د حزب الله لوړپوړي استازي علي فیاض هم ټینګار وکړ چې ایران سره د مقابلې لپاره د صهیونستانو هدف اپوټه نتیجه ورکړه. هغه وویل ایران د نیواګرو او د هغوی د ملاتړو ټول وهمونه او خوبونه له منځه یوړل او هغوی ته د دې حقیقت یادونه وکړه چې اسرائیل یو جعلي او له منځه تلونکی وجود دی. هغه څرګنده کړه کوم هدف چې صهیونستي رژیم له ایران سره له مقابلې تعقیبوو او غوښتل یې چې زموږ په سیمې خپل ولکه راوتپي د خدای تعالی په امر یې اپوټه نتیجه ورکړه. دا کوم بهیر چې پیل شوی په سیمه کې به ټول ګډوډي اصلاح کړي. د خبرونو پای. دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
سیاسی تبصره.
قدرمنو اوریدونکو، زمونږ سب سیاسی تبصره د وعده صادق درې عملیاتو د دریم پړاو د بریاو په حق لدنو پام ورته وکړي. د ایران اسلامي جمهوریت وسلوالو ځواکونو تیر شپه د وعده صادق درې عملیاتو دریم پړاو پیل کړ او صهیونستي رژیم ته درانه او سخت ګزارونه ورکړل. د ایران اسلامي جمهوریت دغه عملیات د صهیونستي رژیم لخوا د ایران په خوره د یرغل په ځواب کې پیل کړل. د هغه یرغل چې پترس کې د وسلوالو ځواکونو یو شمیر جګپوړي قومندانان، نامتو ساینس پوهان او بې ګناه ولسي وګړي په ځانګړي ډول مظلوم ماشومان شهیدان شول. د دوشنبه په شپه د وعده صادق درې عملیاتو په دریم پړاو کې د اسلامي انقلاب د سپاهي پاسداران توغندي د صهیونستي رژیم په اهدافو وویشتل شول. دا عملیات یو ګډ هوایی توغندویز برید و چې لسګونه توغندي او بې پیلټ الوتکې پکې وکارول شوې. د ایران د وسلوالو ځواکونو ویاند وویل صهیونست میشتو ته پکار ده چې نیواکي سیمې پرېږدي، ځکه چې ډېر زر به دا سیمې د اوسېدو وړ نه وي. بېګا د تهران په وخت خواوشا 9:30 بجې د ایران د بالستیک توغندیو دویمه څپه د نیواکي سیمو په لور وتوغول شوه. صهیونستي رسنیو رپورټ ورکړ چې څو توغندي په حیفا لګېدلي او د زورورو چاودنو غږونه اوریدل شوي دي. د اسرائیلو 14 ټلویزیوني چینل هم وویل ایراني توغندیو چې په حیفا لګېدلي ډېرې ودانۍ ویجاړې کړې دي. د بن ګوریان هوایي ډګر چې په تل ابیب کې دی هم د ایران د توغندیو هدف وګرځېده. د شپې خوښه لس بجې صهیونیستي رسنیو خبر ورکړه چې د ایران د غبرید رافایل شرکت اړوند فابریکې چې د اسرایلی صنایعو هوایی صنایعو او د اوسپنیز ګنبد جوړون کې دي هدف ګرځولې ده. د صهیونیستي رژیم د اور وژنې او د بیړنیو مرستو ادارې د ایران د درانه توغندوی بریدونه تایید کړي دي او ویلي دي چې د قدس تیپ او شمالی تیپ په سیمو کې اور لګیدلې ده. ایبری رسنیو هم رپورټ ورکړ چې د ایران توغندی د حیفا د تیلو په چنځي یعنی ریفاینری لګیدلې هغه فابریکا چې د اروپا لپاره تیل او ګیس تولیدوي. د یولسو بجو خوښه د سپاهی پاسداران د اماړي کو دفتر د واده صادق درې عملیاتو د دریم پړاو په دوام کې په یو خبر پاڼه کې وویل د سپاه د هوا فضا ځواک مجاهدینو د صهیونیستي رژیم د جنایتونو د غچ اخیستنې په موخه د توغندیو نوې څپه پیل کړه او د غاصب رژیم د استخباراتي مرکزونو په وشتلو سره د عملیاتو دریم پړاو ته دوام ورکړ. خواوشا پاو باندې دولس بجې بیا د نیواکی سیمو د اور وژنې ادارې وویل دوه ودانې په ساحلي سیمو کې او یو بل په جنوبي سیمه کې مستقیمن وشتل شوې ده. په قدس او شمالي سیمو کې اور لګیدلې. صهیونیستي رسنیو وویل چې د وروستي برید پر مهال نږدې دیرش ایرانی توغندي وتوغول شول. د اسرایلو نظامی سانسور د توغندیو د لګیدو لسیمو څخه هر ډول ویډیو خپرول من اکړی دی. تقریبا یو بجا له شماله تر جنوبه پورې د نیواکی سیمو خلکو ته خبرداري ورکشه چې ځانونه پناځایونو ته ورسوي. څو شیبه ورسته ایبری رسنیو اعلان وکړ مونږ اندېښمن یو چې ځنی سیستمونه د ایران بریدونه ثبتوي خو ځنی نور یې ردوي. د شپې له دوو نه تر پنځو بجو پورې د عملیاتو په دریم پړاو کې دریمه څلورمه پنځمه شپږمه او اومه څپه د توغندیزو او بی پیلوټه بریدونو په بڼه کې ترسره شوه. ایران د دغو بریدونو په ترڅ کې تل ابیب، حیفا، نقب، بنی براک، بتاه، تکفا، پتختیکا، نیوت او آیالون سیمې په نخه کړي دي. د الجزیره چینل د اسرایلی رسنیو په حواله رپورټ ورکړ د اسرایلو پوز وایي ایران خواوشا سل توغندی وشتلی دي. نورو رسنیو ویلي چې توغندی د نیواکی نقب په نظامی تاسیساتو لګیدلی دي او سرچینو تایید کړي چې څو جګپوړي امنیتي کسان چې هلته وو وژل شوي دي. د وای نت نظامی خبریال لیکلی ایران لا خپل یو ټنی یا یو نیمټنی توغندی نه دی کارولی او نه لکروس توغندی اوسخه کار اخیسته دی. باید په سیاسي طریقې د جګړې د پایته رسولو هڅه وشي. د سحر خو شاش پک بجې د اسلامي انقلاب سپاهی پاسداران د عملیاتو لاتمه سپې سره هم مهاله یو بیانیه خبره کړو ویل په دې عملیاتو کې د صهیونیستي رژیم د کمانډانې او کنټرول سیستمونه د نوو طریقو او د شهیدانو باقیری سلامی حاجی زاده او د سپاه د هوا فضا د نورو شهیدانو د هڅو له عمله پیاوړې شو استخباراتي او تجهیزاتي ظرفیتونو په مرسته ګډ وټ شول. د تهران رادیو قدرمن اوریدونکو هیله د چیخ پراونه مترده د ما د پام خوخي ورګرځي دي لوي دوستانو په دوام کې ورسپانو ته د کتنې پروګرام ته غوښه.
ورسپانو ته کتنه
د تهران ریډیو ډیرو قدرمن اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکې پیرزویانې ومنئ. دا د اوز صادق حسین له خپل ګران ملګري
علي اصغر عبیدی سره
د ستاسو خدمت ته حاضر شوی یم چې ورسپانو ته د کتنې پروګرام درته وړاندې کړم. ګران اوریدونکو لومړی به د ایران د اسلامي جمهوریت او بیا به د افغانستان ځینو ورسپانو ته کتنه وکړو.
زه هم په خپل وار سره قدر منو اوریدونکو ته سلام کوم. راځو د ایران د اسلامي جمهوریت ورسپانته. د ورسپانې اکثره په اسرائیل رژیم باندې د پراخو توغندوي بریدونو په هکله بېلابېلې لیکنې کړي او ځینو هم د ایران چارواکو خبردارۍ ته انعکاس ورکړی دی. په سر کې د جوان ورسپانې ته کتنه کوو. جوان لیکي چې له اسرائیل رژیم سره د اسلامي ایران مقابله درېمې ورځې ته ورننوتلې ده. په هغه ورځ چې د اسلامي انقلاب وسلوالو ځواکونو د دې شریر رژیم د جنایتکارانه اقدام په غبرګون کې یو ګډ او غچ اخیستونکي عملیات ترسره کړل. د دې عملیاتو په ترڅ کې توغندیو او بې پیلوټو الوتکو د سیونیستي رژیم او د هغه د شریکانو له ګڼ شمېره دفاعي سیسټمونو څخه په بریالي توګه تیر سول. سو ځله یې د تلابیب، حیفا او د دې رژیم نورو مهم پوځي مرکزونه وویشتل. دغه ورسپانه د سیونیستي رژیم د وحشیانه بریدونو د دوام په اړه زیاتوي چې د سیونیستي رژیم د یرغل او د اسلامي ایران د ځوابي عملیاتو د ختمېدو د نیټې هیڅ پته نه لګي، خو د اسلامي ایران پوځي قومندانان وایي چې اسلامي جمهوریت نظام چمتو دی چې د څو میاشتو په اوږدو کې پرته له وقفې هر ورځ او هره شیبه په اسرائیل رژیم په سلګونو بالیسټیکي هایپرسانیکو توغندیو سره ګزارونه وکړي. جوان ورسپانه لیکي چې د سیونیستي رژیم مشرانو په خپلو غلطو انګېړنو سره فکر کول چې د جګپورو قومندانانو په ټیرورولو سره کولای سي د ایران د ځپونکي ځواب مخنیوی وکړي، لیکن د اسلامي ایران د وسلوالو ځواکونو ځپونکو عملیاتونو د دې رژیم څخه لاره ورکه کړې ده. ورسپانه په یو بل مطلب کې بیا د اسرائیلي رسنیو راپورونو ته انعکاس ورکړی دی چې لیکلي دي سیونیستان په ویره وحشت کې دي او په تلابیب کې لسکونه زره ودانۍ دي چې پناه ځایونه پکښې نسته او سیونیستي ښارګۍ مشت د تیښتې لپاره هیڅ یو ځای نه لري. جوان په دوام کې د ایبري رسنیو په حواله زیاتوي چې د سیونیستي رژیم داخلي قومندانۍ هم په خپل راپور کې ویلي دي چې د تلابیب 40% اوسېدونکي په ودانیو کې مشت دي د پناه اخیستلو لپاره کوم ځای نه لري. ورسپانه همداشان د الجزیرې له راپور سره سم لیکي چې د اسلامي ایران ځواکونو په قیصاریه کې د نتنیاهو کور هم په بالیستیکو توغندیو سره په نښه کړی او هوار کړی دی.
خواږه اوریدونکو، اوس به راشو د تهران چاپ کیهان ورسپاڼې ته. کیهان ورسپاڼه هم د ایران ځوابي بریدونو ته په اشارې سره لیکي چې د ایران د اسلامي جمهوریت او د صهیونیست ظالم رژیم ترمیان د مستقیمې جګړې په دوهمه شپه د اسلامي جمهوریت ایران وسلوالو ځواکونو د دښمن اقتصادي او امنیتي زړه په هایپا، تل اویو او نورو ستراتیژیکو سیمو کې په درنو بې شمېره هایپرسونیک توغندیو سره په نښه کړ. کیهان ورسپاڼه وایي چې دا هغه بریدونه و چې یوازې د ایران د غبرګون یوه کوچنۍ برخه وه او اوس د دې رژیم د اقتصادي شریانونو د له منځه وړلو وار دی. د صهیونیست رژیم لخوا پر اسلامي ایران د تحمیل شوې جګړې دویمه شپه او درېیمه ورځ د سیمې د بدلونونو په تاریخ کې یوه نه هېرېدونکې شپه وګرځېده. داسې شپه چې پکې د ایران پیاوړي وسلوالو ځواکونو او د سپاهي پاسداران د هوا فضا زړورو سرتیرو نه یوازې د دښمن یرغل ته پرېکنده او ځپون کې ځواب ورکړ، بلکې د صهیونیست جعلي رژیم پر اقتصادي، پوځي او نفسیاتي ستونو باندې سخته زلزله راوستله. کیهان ورسپاڼه بیا په دې مطلب کې ټینګار کوي هغه څه چې د شنبې د شپې په وروستیو ساعتونو او د یکشنبې په ورځ په حیفا، تل اویو، ایلات او د اشغال شوي سیمو په زړه کې راپېښ شول یوازې د ایران د سپېڅلي غصې د نوي څپرکي پیل و. که هم رسپانه بیا زیاتوي همداشان په یو بل مطلب کې په اسرائیلو باندې له ایران سره په همغږۍ کې د یمن د بریدونو خبر ورکړی دی او لیکلی دی د یمن وسلوالو ځواکونو د نیول شوي سیمو پر ضد د یو بل بریالي توغندي عملیاتو خبر ورکړ او د دې هیواد د وسلوالو ځواکونو ویان په یو بیان کې ویلي دي چې دا درنده عملیات له ایران اسلامي جمهوریت سره په همغږۍ ترسره شوي دي. کیهان ورسپاڼه بیا لیکي عبري ژبو رسنیو د یکشنبې په سهار راپور ورکړ چې د اسرائیلو رژیم د بې پیلوټه الوتکو توغندیو له یو پراخ او ګډ برید سره مخامخ شوی دی. دا نوې برید په داسې حال کې شوی دی چې د یمن د مقاومت مشر عبدالملک الحوثی د ایران له غبرګون څخه د ملاتړ اعلان وکړ او تل ابیب ته د یوې څرګندې او دوامدارې جګړې ګواښ وکړ. ورځپاڼه بیا وایي له دې اعلان څو ساعته وروسته لکه څنګه چې اسنا خبري اژانس راپور کړی، د یمن د پوځ ویان جنرال حسری وویل چې په تل ابیب کې د صهیونیستي رژیم په پوځي اهدافو توغندي عملیات ترسره شوي دي چې په ترڅ کې یې له هایپرسونیکو توغندیو کار اخیستل شوی دی. که هم ورځپاڼه مخکې بیا لیکي چې یحیا سري یادونه کړې ده چې د یمن د وسله والو ځواکونو دا پوځي عملیات د ایران د پوځ او د سپاهي پاسداران ځواک له عملیاتو سره همغږی شوي دي او دغه عملیات په بریالیتوب سره خپلو ټاکل شوي اهدافو ته رسیدلي هم دي.
قدر من اوریدونکو راوسو د افغانستان ورځپاڼې ته راځو. لومړی د افغانستان باختر اژانس ته، باختر هم په خپله لومړۍ پاڼه کې د ایران او د اسرائیلو ترمنځ جګړې ته کتنه کړې ده او په دې هکله یو راپور خپور کړی دی چې عنوان یې دی ایران د وعدې صادق دریم عملیاتو په دوام کې اسرائیل ته درنه ضربه ورکړې. په دې مطلب کې راغلی دی د ایران سپای پاسداران د وعدې صادقې سي عملیاتو په اتم پړاو کې د اسرائیلو پر مهمو پوځي، اقتصادي او عامه تاسیساتو یو لړ توغندیز بریدونه وکړل چې له امله پراخ زیانونه او انساني مرګ ژوبلې رامنځته سوي دي. باختر زیاتوي چې د راپورونو له مخې د ایران بالیستیکو توغندیو د تل ابیب په مرکزي برخه کې بنی براک سیمه ویجاره کړې او لږ تر لږه اته ودانۍ له منځه وړې دي، د اوبو شبکې چاودېدلي او ګڼ شمېر کسان ټپیان سوي دي چې د اسرائیلي چارواکو په وینا د یادو بریدونو د امله تر دې دمه سلګونه کسان وژل سوي او ټپیان سوي دي. باختر په دوام کې د المیادین او تسنیم راپورونو ته په اشارې سره لیکي د حفا د تیلو د تولید ستر مرکز چې د اروپا لپاره د انرژۍ اساسي سرچینه بلل کېده د توغندیو هدف ګرځېدلی او تخریب سوی دی. همداراز د النقب سیمه کې د اسرائیلي پوځ مهمې اډې او تاسیسات هم د ایران د توغندیو له امله سخت زیانمن سوي او د الجلیل یوه پوځي اډه کې هم اور لګېدلی دی. دا مطلب په دوام کې بیا د سپا پاسداران د ویاند خبرو ته انعکاس ورکول سوي چې ویلي دي دا بریدونه د نوي استخباراتي ټکنالوژۍ، دقیقو هدف نیولو او پرمختللو وسایلو پر مټ ترسره سوي او د سیونیستي رژیم د دفاعي سیستمونو ترمنځ ګډوډۍ رامنځته کړی. باختر په پای کې لیکي چې د نظامي چارو کارپوهان وایي چې د ایران نوي توغندي د مانور وړتیا لري او د اسرائیلو دفاعي سیستمونه د هغوی مخه نیولای نسي.
ډیرو قدرمنو لیدونکو، اوس به راشو هشتېسو ورځپاڼې ته. دغه ورځپاڼه لیکي د طالبانو مالیې وزارت ویلي دي چې له ایران سره د افغانستان پولې ګمرکونه پرانیستي دي او ګمرکي او سوداګریزې چارې له ننګونې پرته عادي روانې دي. هشتېسو ورځپاڼه مخکې بیا لیکي چې د ایران اسلامي جمهوریت په بندر عباس کې هم د افغانستان د سوداګریزو توکو بارګیری له کومې ستونزې پرته په عادي ډول روانه ده. هشتېسو ورځپاڼه بیا وایي چې د افغانستان د مالیاتو د وزارت په اعلامیې کې راغلی دي چې یوازې پرون د پارا، ابو نصر، فراهي، نیمروز او د ایران نوري ګمرکونه په دغه هیواد کې د ځینو مراسمو د ترسروي له کبله تړلي وو، خو نن بیا بیرته پرانیستل شوي دي او چارې د تیر په څیر مخته روانې دي. هشتېسو ورځپاڼه لیکي چې له دې وړاندې ځینو رسنیو راپور ورکړی وو چې د ایران او د اسرائیلو ترمنځ جګړې له کبله د افغانستان او ایران ترمنځ سوداګري درېدلې ده. یادولو ده چې د افغانستان سوداګر خپل ډېر سوداګریز توکي له ایران څخه واردوي.
د تهران رادیو قدر من اوریدونکو ورسپان ته د کتنی د خبرونی وخت باندې زکی پاکتر سیجی حاضر د مساسو له حضور اجازه غواړو.
د خدای په امان.
کلا
راشا
ده نامه پا هغا خدای می دا بیان ده چی او نومی پا نومونو کی سبحان ده ده تهران رادیو در کلا راشا ده پروگرام ازت منو آوریدون کوز مر سلام نونی کی هیلی ومنه پدې هیله چې روغ رمټ او خوشاله بیاست په نننۍ هر کله راشه پروګرام کې زالیا سخرابی دی د خپل محترم همکار
صادق حسین
سره ساسو په خدمت کې حاضر سوی
ډیره مننه ګران اورورا بيدی صاحب زه هم ګرانو مینوالو ته د زړه له کومې سلامونه وړاندې کوم او دا غراز په هر کله راشه پروګرام کې د شاملې د لپاره د واتس اپ د ګروپ نمبر لنوم نو ملګرو دغه شمیره در سره ولیکای 00999945543 همداشان پښتو 99@yahoo.com زموږ د ایمیل یعنی برېښنالیک پته ده او تاسو په دغه پته خپل لیکنې او غږیز پیغامونه موږ ته رالیږلی شئ fasttoday.ir/ps او iranradio.ir/ps زموږ ویب سایټونه دي چې تاسو پکې بیلابیل خبرونه سیاسي تبصرې مرکې او داشان ادبي کلتوري او دینی مطالعه لوستلی او کوي غواړئ نو اوریدلې هم شئ ګران اوریدونکو دلته ولنډه شان د ماخلو بیا راګرځو د تاسو لخوا را رسیدلیو لیکنو ته
ساسو پخپل خبرونه هر کله راشه کی مو هر کله کو رازو صادق صاحب ګوره څنګه چې ټوله دنیا ته او ټولو خلکو ته معلومه ده چې د اسرائیل ظالم او نیواکر رژیم د امریکا انګلیس فرانسې جرمنی او ځینو نورو اروپایي وادونو په مالی پوځي او استخباراتي مرستو سره د ایران د اسلامي جمهوریت یو شمیر جک پوری پوځي قومندانان ایټمی ساينس پوهان او ګڼ شمیر عادي خلک چې زیات پکې شدي او ماشومان هم شامل دي په تیری جمعې ورځې سهار وختي په ترهګریزو حملو کې شهیدان کړل او په خپل جنایتو څخه ډک تاریخ کې یو بل د جنایت سفر که هم ورزیات
کړل.
د ایران اسلامي جمهوریت هم د اسرایلو دغو سترو جنایتونو ته د سخت او د پیاوړي ځواب د ورکولو لپاره له تیرو څو ورځو څخه د یا علي ابن ابي طالب علیه السلام په نوم سره پوځي عملیاتو ته دوام ورکړی دی او له کبله یې سیونیس رژیم ته زیات تاوانونه ور اړولی دي خو د اسرائیل رژیم دغه تاوانونه پټوي او د حقیقي خبرو د شوا کېدو مخنیوی کوي موږ له متعال خدای څخه غواړو او دغه دوا کو چې سیونیس رژیم او دغه ملاتړي په تیره بیا جنایتکار امریکا دي ژر تر ژره تباه او برباده سي
امین یا رب العالمین
د ایران اسلامي جمهوریت د اهل بیت علیهم السلام او د شهیدانو د سالار حضرت امام حسین علیه السلام د لاری پیروکاران دي او د مظلوم ملاتړي او د ظالم دشمن او مخالف دی. نو ایران به تر اخیره لزلم سره مقابله ته دوام ورکړي ان شاء الله تعالی، او هیڅ کله به هم ظالمانو ته تسلیم نسی د خدای په زور سره. ایران لزرم سره د مبارزه کولو په خاطر د امریکا او اروپای وادونو له دشمنی سره مخ دی.
بیخی هم داسې ده. دغه خکلی شعرونه زمون ګران اوریدونکي ډاکټر عبدالرحیم دورانی د ایران له کوم سپیڅلي ښار څخه رالیږلی دي، او کاږي د ایران زور نوم یې چې دی، د ایران زور ورښودلی چې ایران د مټو زور دی. اسرائیلو باندې بیا جوړ شوی اور دی، مسلمان په مسلمان ډیر خپه کیږي، د یهود ملګرو نن جوړ کړی شور دی. امریکا او اسرائیل ته هم څرګند شو توغندیو استفاد شوی په هر لور دی. ای شاعره په قرآن د مزمت چې ګډوډ لیکي اشعار دادی پیغور دی، ستا قلم د میزیل نه کم خونه دی، د مظلوم حق د شعر خواندی نور دی. ای رحیم حقیقت کله لیدلې شي، د چازړه چې د رهبر په کې نه تور دی.
بشکه چې همداسې ده، ډیره ډیره زیاته مننه گران ورور محمد رحیم درانی صاحب. واقعا چې ایران اسرائیل ته خپل زور ورښودل، یو نن سهار مې یو خبر ولوسته چې د اسرائیل رسنیو ویلي دي چې د رژیم د امریکا له مرستې پرته له اوسني کړکېچ څخه د وتلو هیڅ توان نه لري. اسرائیل د امریکا یو ناجایز اولاد دی، او که چیرې له دغه رژیم سره د امریکا او د نورو اروپایي وادونو مرستې نه وي، نو دغه رژیم به په لسو ورځو کې انشاءالله رحمان ختم سي.
بیخي همداسې ده. دغه لنډ پیغام زمون ګران اوریدونکي کرامت الله بدوی ورو را لېږلی دی، او کاږي خدای جل جلاله دې د ایران اسلامي جمهوریت حفاظت او ساتنه وکړي، او د اسلام دښمنان اسرائیل او امریکا د تل لپاره هلاک کړي.
ډیره مننه ګران ورور کرامت الله بدوی صاحب. د کفر حکومت تر اخره پوری پاتې کېدای سي، خو د ظلم حکومت نسی پاتې کېدای. اسرائیل، امریکا او د دوی اروپایي ملګرو له ډیرو پخوا راهیسې د مسلمانانو په تیره بیا د ایران د اسلامي جمهوریت پر ضد جنایتونو، ظلمونو او دسیسو ته دوام ورکړی، او انشاءالله دوی به د متعال خدای په ایزن سره په خپلو خبیثانه هدفونو کې کامیاب نه سي.
بالکل انشاءالله. دغه بل پیغام زمون ګران ورور غنم رنگ کوچی را لېږلی دی، او لیکي چې اسرائیل د ایران یو شمېر لوړ رتبه پوځي قومندانان په تیرې جمعې ورځې حملو کې شهیدان کړل، او زیاتوي د ایران دفاعي سیستم د اسرائیلو د توغندوي حملو په مقابل کې پاتې راغلی. ګران وروره غنم رنگ کوچی صاحب، د ایران توغندوي سیستم د اسرائیلو د حملې په مخه نیولو کې هیڅ کله پاتې نه دی راغلی، خو ایران له امریکا سره په غیر مستقیمو خبرو بوخت و، او ایران هیڅ کله داسې فکر نه کوه چې حمله به وشي، خو امریکا له خبرو اترو څخه په ناوړه ګټه پورته کولو سره اسرائیل په ایران باندې حملې ته وهڅوه. ایران له تیرو څو ورځو راسې د تهران په شمول په ډیرو سیمو باندې د اسرائیلو د بې پیلوټ الوتکو مخه نیولې ده، او ډیر ډرونز یې ورته تباه کړي هم دي. ایران دغه راز په دنیا کې لومړنی هیواد دی چې د امریکا دوی ای۵۵ ډوله جنګي الوتکې چې رډار یې نشي معلومولی نسکوري کړي دي، چې دا د ایران اسلامي جمهوریت د دفاعي نظام او د هوایي دفاع سیسټم د پیاوړتیا ښودنه کوي. اسلامی ایران په یوازې ځان له امریکا، اسرائیلو او نورې کوپری نړۍ سره په جنگ او مبارزې بوخت دی، او له اسرائیلو سره حتی د ځینو عربو هیوادونو په شمول امریکا، انګلستان، فرانسه، جرمني او نور اروپایي هیوادونه وسلوالې استخباراتي او پوځي مرستې کوي.
او ډېره مننه صادق صاحب، بالکل چې همداسې دی لکه څنګه چې تاسو ویله. خو یو ټکی هغه دا چې د کچيري د ایران دفاعي سیستمونه پاتې راغلي وای، نو اوس به هغه ور چې اسرائیل رژیم په غزې باندې بل کړی و، په ایران باندې به هم بل کړی وای. په دې خاطر د دوی تیاری اوس بیریږي د ایران په ذات نه نوځي، او اکثره که تاسو هم په خبرونو کې اوریدلی وي، اکثره دغه بی پیلوټ تیاری استي، او یا لدنن څخه د جاسم په طریقه باندې یو نیم تخریبي کارونه کوي. موږ هیله کوو چې غنم رنگ کوچی صاحب په اسرائیل او د ایران توغندوي او د بی پیلوټ الوتکو حملې لیدلې وي چې څومره تاوانونه یې ورته
رسولې دي. بیخي سمه ده. یوسم خان دلګیر ورور هم یو لنډ پیغام را لېږلی دی، او کاږي په حوصینه سره مو دغه خبر ترلاسه کړی دی چې د اسرائیل رژیم په ایران باندې برید کړی. خدای پاک د ایران او د هغه عوام وساتي، او زیاتوي ټوله اسلامي دنیا د امریکا، د اروپا، د دوی د ناجایز اولاد اسرائیلو له حملو سره مخامخ ده.
بلکل چم داسې د ډیره مننه یوسف خان دلګیر وروره. ان شاء الله د اسرایل او ناجایز رژیم به جر د دنیا له نقشې څخه پاکسي او مسلمانان به د آرامښت احساس وکړي. دغه د اسرایل او ناجایز رژیم انګلیس ته فرانسې په ملګرتیا سره د سایکس پیکو تړون پر اساس جوړ کړی چې په منځني ختیځ کې تل تاوتریخوالی او ناکرارۍ رامنځته کوي او امریکا او اروپایي هیوادونه د سیمې د عربو هیوادونو پټرول، تیل او پیسې د همدې رژیم په مرسته خپل هیوادونو ته وړي. څرنګه چې تاسو ولیدل سمو د مخکې د امریکا ولسمشر ترامپ سعودي عربستان، امارات او قطر ته سفرونه وکړل او له دغو هیوادونو یې په سلګونو میلیارد ډالره خپل هیواد ته یوړل. ګوره صادق حسین صاحب، فکر کوم چې دا زرګونه میلیارد په زرګونه میلیارد ډالره خپل هیواد ته یوړل. په عربستان کې ښځو د امریکا له ولسمشر ترامپ سره لاسونه ملاو کړل او په متحده عربي اماراتو کې پیغلې نجلیو د ترامپ د هرکلی په وخت خپلې څڼې او زلپی د هغه لپاره خوځولی. خو ایران به هیڅکله دغه بې ننګه کار ونه کړي او امریکا او نور اروپایي وادونه هم دغه له ایران څخه غواړي.
بیخي هم داسې ده. دغه ښکلي شعرونه زموږ ګران ورور تحصیل خان د افغانستان له ریو سیمې څخه رالیږلي دي او زیاتوي: ځوانۍ ستا پر اوږو د جنازو پر کلي راغلو، د اوښکو په ګامونو د لیمو تر کلي راغلو، هر کاڼی مجله لکه کاری سره اشنا دی، په شړنګ د زولانو د لیوانو پر کلی راغلو، پتنګ غوندې نصیب رته منلی وه د لاره، محفل ته د جانانه د لامبو پر کلی راغلو. مازور یو که نن توان د الوتو را پکې نشته، سوزلی ګلستان ته د اغزو پر کلی راغلو. پیدا چې درته تمه نسی زمونږ د رغیدلو، خولې د زنګندونیو د سلګو پر کلی راغلو. زر ځله بسی بندی د جانان د دیدن لارې، د پرخې د لښکر غوندې د شپو پر کلی راغلو. ساحله د توپان کیسه یوه شیبه کاهره، مړ ژوندي وزر ماتې د څپو پر کلی راغلو. یو ټک له سراباسو نگاهبان له بدوسترګو، په چم د سپیلانو د اورو پر کلی راغلو. له ژبې د پریا سره مستونه پخله نکړ، د در په شان زړه ته د زخمو پر کلی راغلو. سجده پر تندی د جهانی منظوري نوي، زاهده لتوبو د میکدو پر کلی راغلو.
ډیر ښکلی شعرونه وو ګران ورور تحصیل خان صاحب، موږ د ستا د نورو شعرونو په تمه یو. ګوره صادق صاحب، دغه ښکلی شعرونه زموږ ګران اورېدونکی دستګیر خان افغانستان له کندوز ولایت څخه موږ سره شریک کړی دی چې شاعر شمس خوسته دی.
ډیر ښه کار کړی.
ما خو یې د شاعر نوم تر اوسه نه و اورېدلی، خو ډیر په زړه پورې شعرونه جوړ کړي دي. دغه له اورېدونکو سره شریک کړو. وایي: زرګی مې هدیره شوه، ارمانونه پکې ښخ دي، زلفان د ځوانو هیلو ولولونه پکښې ښخ دي، فرهنګ مو لاندې سوي دي، د ښار په دیوالونو سوالونه پکښې ښخ دي، ځوابونه پکښې ښخ دي، وطن مو د شپې ټول په بلندو سره رناوي، ارواح پکې بلیږي، جسدونه پکښې ښخ دي. د سیل لپاره مه راځئ چمن ته سیلانیانو، د سیل لپاره مه راځئ چمن ته سیلانیانو، سکروټي پکې بلې دي، ګلونه پکې ښخ دي. آسمان مې راړنګ سوی دی، د زړه د کور به غولي. آسمان مې راړنګ سوی دی، د زړه د کور په غولي، لستور او سپوږمۍ سره تندرونه پکې ښخ دي. رندان به لیونی لیونی ګرځي په صحرا کې، راړنګي میخانې سوجي، خمونه پکې ښخ دي. په څه ګمان ورګورې د شمس سوي لوی زړه ته، د سرو زرو غمی ندی داغونه پکې ښخ دي.
نورې لیکنې او مطالعې هم شته خو وخت نه لرو، نو لاړ به شو د ګران اورېدونکو غږیزو پیغامونو ته. البته له یوې لنډې شاندمې وروسته
د هر کله راشه د خبرونی له دوام سره ساسو په خدمت کې یو نیغ بنویغه راسو ژغیزو پیغامونو ته د لومړی ژغیز پیغام زموږ ګران ورور ګلاب صاحب موږ سره شریک کړی دی.
ټول اسلام درته ولاړ و همکاریو ته کاش ورکه یارانه تو غوندیو ته کشور که یاران تو غندیو تا اسرائیل دی ختم که سلام ستان یک مرغیو تا کشور که یاران تو غندیو تا کشور که یاران تو غندیو تا
ډیر مننه ګرانه ګلاب صاحب. انشاءالله ایران به د اسرائیلو پر ضد حملو ته همغه راز دوام ورکړي او دغه جالي او ظالی رنجی به زر په ګونډو کړي.
دغه دوهم ژغیز پیغام چې د غدیر د نیکمرغه اختر په مناسبت دی زموږ ګران ملګری او اوریدونکی واجد الله صاحب موږ سره شریک کړی دی. راځئ چې دغه واورو.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الله د نعمتونو د جلوه ای د غدیر الله د نعمتونو زی جلوه اید غدیر علی جور شو وسید مصطفی اید غدیر اکملت لکم دینکم آیت وشول نزول اکملت لکم دینکم آیت وشول نزول رسول اعلان وکرل د مولا اید غدیر الله حکم سے نوی رسول نہ کوی غکار الله حکم سے نوی رسول نہ کوی غکار رسول فرمان و حکم د الله اید غدیر رسول فرمان و حکم د الله اید غدیر اصحاب و ارمانونا اٹول پاس شو پزڑو اصحاب ارمانونا اٹول پات سے شپزڑو رسول سے آسک لاسک رسول سے آسک لاس د مرتضا اید غدیر د بخن بخن وش ولی نارے لہر طرف د بخن بخن وش ولی نارے لہر طرف اصحاب و چوک خوشحال اور چوک خفا اید غدیر ظالم هم منافق او هم غاصب شول و حیران ظالم هم منافق او هم غاصب شول و حیران پدیو بندی تیارشول پدیو بندی تیارشول دنیا اید غدیر علی د زندگی هر پهلو سبق آموز علی د زندگی هر پهلو سبق آموز پکار دی زن بدل کو خام خا اید غدیر مانزتا وقف کری و علی اٹول جمدون مانزتا وقف کری و علی اٹول جمدون خیال وسطو چنموز نشی کزا اید غدیر خیال وسطو چنموز نشی کزا اید غدیر دی شان خوشحالی وکو وی علی در ناراضا دی شان خوشحالی وکو وی علی در ناراضا ناراض در ننشی خپل مولا اید غدیر وجید علی لیار نے وجید علی لیار نے بمچیک دو قدم وجید علی لیار نے بچک دو مقدم وجید علی لیار نے بمچک دو قدم آلسو وکم مولا سراودا اید غدیر وجید علی لیار نے چیک دو بمقدم آلسو وکم مولا سراودا اید غدیر
ډیر مننه واجد الله ورور چې دغه ښکلی غږیز پیغام دې رالیږلی و. نور زموږ د هر کله راشه وخت په همدې ځای کې پای ته رسیږي. له تاسو اجازه غواړو
او په متعال خدای مسپارو.
Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.
Suratu Yusuf aya ya 89 ahadi 92.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillah.